السلام علیکم دا مشال ریډیو دی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د اختر په مناسبت سره موږ تاسو ته مختلف پروګرامونه نشر کوو. نن هم د ډیر وسی د خبرونو په اخیری غړې کې یو ځانګړی پروګرام لرو، خو لومړی ورسو د دې سات خبرونو طرف ته. د خبرونو سرټکی په کوټه کې په 14 کې 2 کسان وشل شوی، لس شوبل دی. هند له افغانستان سره د زنو پرمختیاي پروژو لپاره د 1 ارب ډالر مرستو اعلان کړی دی، او تمه کیږي چې د شام مختلفو سیمو ته به د نن څخه بیړنې مرستې رسول پیل شي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې په پرونی 14 کې 2 کسان وشل شوی دي. د ښار پولیسو یو مشر عبدالله افریدی بیگا مشال ریډیو ته ویل دا ریموټ کنټرول بمی برید وو.
د پولیسو ټرک چې عسکر یې راخیستي و را روان و. د سړک لغاړې شخصوي ماین د ریموټ کنټرول په وسیله ور باندې چاودل شوی دی.
عبدالله افریدی ویل په پیښه کې یو پولیس پرسه وشل شو، بل پرختون کې مړ شوی دی. د زیاته کړه چې په 14 کې د پولیسو په ګډون لس کسان زخمیان شوی دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حمله ذمہواری منلې. نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د کډوالو په کیمپونو کې د جنکو ته د تعلیم موقع برابر کړي چې هغې له مزدورۍ او په کم عمر کې له ودونو څخه وژغورل شي. نوموړی دا بیان پرون په داسې وخت ورکړی چې یوه اونۍ وروسته ملګري ملتونه په نیویارک کې د کډوالو په اړه لومړنۍ غونډه کوي. ملالی یوسفزی په بیان کې ویلي، تعلیم د انسان ژوند بدلولی شي، نو پکار ده چې له جنکو سره د خواخوږۍ په ځای عملي اقدام وشي او ورته تعلیم ورکړل شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR له اټکل سره سم دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 21 میلیونه خلک کډوال دي چې پکې نیمایي ماشومان او بیا په هغو کې زیاتره جینکې دي. ملالی یوسفزی په مرستندویه هیوادونو ټینګار کړی چې د ماشومانو د تعلیم لپاره دي تر 2019 کاله د شاوخوا 2 ارب یا میلیارده امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړي. هند له افغانستان سره د خپلو مالی همکاریو په برخه کې د زنو پرمختیایي پروژو لپاره د 1 ارب ډالر مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. د اعلان نن په نیو دلی کې د افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کتنې پر مهال شوه دی. د دواړو مشرانو لخوا په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ولسمشر غني او وزیر اعظم نریندر مودي د سیمې په صورتحال د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې او له کابل سره د نیو دلی د پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر به په دې 2 ورځني سفر کې له هندي سوداګرو په دې هیواد کې له افغان زده کوونکو سره هم وویني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په مختلفو ولایتونو کې په تیرو 30 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال شاوخوا 60 وسلوال وژل شوي دي او 30 نور زخمیان دي. د دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي، د عملیات په کونړ، کندهار، پکتیا، روزګان، غور، تخار، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسله او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په داسې حال کې چې شام کې اوربن تر ډیره ټینګ اخکاری تمه ده چې دا هیواد ته به بیړنۍ مرستې د نن څخه پیل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا پرون وویل، د دوشنبې یا ګل په شپې د اوربن عملي کولو اعلان راهیسې په تشدد کې تر ډیره کمی راغلی دی. په شام کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، د ریپورت له مخې د هیواد په مختلفو برخو کې د حکومتي ځواکونو یا غیانو لخوا ډیر لږ تشدد شوی دی، خو څوک پکې نه دی وژل شوی. د مستورا ویل، باید د هله په ګډون مختلفو سیمو ته د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو رسد ډیر زر ممکنه شي. په هلب کې اوس هم شاوخوا 2.5 لک خلک تر ولکې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي جنگي الوتکې له عراقي ښار موصل سره نږدې په یوې ودانۍ بمباري کړي او عراقي وګړو ته یې د کیمیایي وسلو پاموړ ګواښ له منځه وړی دی. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک مرکزي کمان مشر جنرال جیفري هریګان بیګا خبریالانو ته وویل دا ودانۍ په خا د دوایانو جوړولو لپاره کارېده چې د اسلامي دولت وسلوالو د کیمیایي وسلو جوړولو په ځای بدله کړې وه. دوی وویل په هغه ودانۍ کې وژونکي کیمیایي مادې جوړې دي. د ده په خبره ممکنه ده چې پکې کلورین او د شړشمو کیمیایي ګیس هم جوړېده. د ملګرو ملتونو یوې وروستۍ پلټنې وښوده چې اسلامي دولت ډلې په شام کې د مسترد کیمیایي ګیس کارولی دی. هریګان وویل دا بمباري یې د دوشنبې پر ورځ کړې چې د سم پلان شوو او لویو عملیاتو برخه وه چې پکې له 500 څخه زیات اهداف تباه کړل شول. د قطر امیر د خلیج په عربي هوادونو ایران غا کړی چې خپل اختلافات دې د خبرو لاره هوار کړي. د قطر سرکاري خبري ایجنسی وايي تميم بن حماد اسانی 13 ورځ د اختر په مناسبت له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفون خبري وکړي او ویل چې د تهران او عربي هوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او د وړخیزه درناوي په بنسټ ولاړ وي. اسانی دا څرګندونې په داسې وخت کړې دي چې د حج په سر د ایران او سعودي عرب ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. په تیرو 1.5 کالونو کې سږ کال لومړی ځل و چې ایرانیان له حجه بے برخې کړل شول. او اخیری خبر دا چې د اروپای ټولنې کمیشن مشر ژان کلاود یونکر ویلي د برتانیې وتلو په پریکړې سربیره د ټولنې راتلونکي له خطر سره نه دی مخامخ. نوموړي نن په سټرسبرګ کې د اروپای ټولنې پارلیمان کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل د برتانیې د پریکړې درناوی کوي او باندې خوشیني هم دي خو اروپای ټولنه له خطر سره نه ده مخامخ. دوی ویل غواړي چې له ټولنې څخه د برتانیې وتلو بهیر سر تر سره شي چې د ټولنې او د برتانیا ترمنځ اړیکې چې باید دوستانه وي نوې شکل یا بڼه واخلي. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه درته نسا اجمل وړاندې کړ. د مشال ریډیو په دې غړي کې درته ځانګړي پیغامونه لرو او ریپورتونه درته اورو. د دې ترڅنګ په دوه نیمای کې د سیاستوالانو سره د اختر خصوصي غړې په برخه کې نن د اولسي تحریک له مشر سید عالم مسعود سره خبرې کوو او داغه اخترونه او داغه د ژوند پاړه او له خلکو سره راسته درش پاړه خبرې به وکړو. خو تر دې لمخه به د اختر پاړه باندې ځینې رپورټونه چې موږ دراغلي او ځینې خبريالانو ځای په ځای راټول کړي هغه درته اورو. په دې کې یو هم د اختر پاړه نیاز احمد خان په سواد کې د ځینو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې ورته غوښتو.
او زمون خو د شنګلي او نوم یې محمد ادریس ته راغلی او فیزاګټ پارک ته او اختر د خوشحالي انجای کو. خو زه خپل دې مینوالو ته په یو ډالۍ کې یو ټپا وکم. وی مینا خو تا کړم خو نکړه اوس چی پنی ما کی پریگ دی جڑا رازی نا.
نوم محمد اللہ دے یم د مټی رتوت کی او د مرګرو سره غلې منو مرګری دی او ډیر خپل پارک ته او سندونه دی او هواګانې دی او خوندونه دی خو خپل مزید او پارک دی خزانګوګانې اور سره ټو خلک راغلې خوشاله دی یغه سندې هواګانې دی.
مانو می مات دې زره بټخیل نه راغلم. پہله غزر خپل طرف ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکوم. ا دوی مرده د میز د خپل طرف ورکوم چې سو ډیر زیات کوله علاقه ده ا دې بهر ملکونو ول سپیشل افر کو وتا سره شادل د ویزټ وکړه داسه کی وی نه ا دې دې خپلګا نظام پیدا واله دا ډیر زیات کوله زیره خنن زنګ نوم خراب شي چې سواد کې امن نشته. اوس ورځم په سواد کې ماشالله خمسدار من راغلی خمسدار علاقه نه تاسو راشه د انجای کې ادب شان کولې د ټولو دنیا کې نشته.
زمانو خمسدار ته اختر په موقع باندې موږ دا خوش مناو چې موږ او وزي ها کړه او دل کې را لوس چکر لا او تاسو یې چې لږ خلک ډیر شي راغله.
زمانو شاپی سره د ګالو نه راغله مو بس تل ته خوشاله راغلو اختر دوه مو تل تیوار سره یو خوړو وګرځي دراو ګرځي بس ډیر کول اختر
موږ د بډخي راغلی ودلته مرګری په پروګرام چکر مکر د پاره او اختر ماشاءالله ډیر ښه په خوشاله سره روان دی. ټول سمره مرګری چې دی خپه لکه خوشاله سره راغلی چکر د پاره او اختر مبارکه سمره مسافر چې دی زمونږه دوبه سعودي عرب باندې اغوی ته د هرکلی ویما او سلامونه پیوې ما تاسو.
وعلیکم جی دا شنګلی ما او دلته ما د بدرې کارو شو په دې پاره کې او خلک زیرا دی او اختر د خپل او خلک مزیادی او کملایان خو یې خیخي او مو وړي خوشاله دي بس اختر دی او بس خلک زیرا دي دا غنډه او کاروبار سره تر برابرې
د چې په سوات او شانګلی او شاوخوا سیمو خلک اختر څنګه لمانځي او څنګه خوشحالی دی په دې اړه باندې نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې وې او دا مشالې ډو تر لښلې
بے خبروں کا بلبانہ دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
گرانو مینوالو تاسو مشال ریډیو اوري او زم نیم توري زما مینا او احترامات واخلی او ټول مینوالو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د پښتنو اختر په امن تیر شي او په ځان کې او په ټول ولس کې یو بل سره د برداشت ماده پیدا کړي یو بل له مینې ورکړي دا وطن د مینې دی مننه
تاسو مشال ریډیو اوري د اختر پاړه ځنګړي خبرونه دي او په دیب غړي کې دوه برخې لرو دوه نیمای کې درته ډاکټر سید عالم مسعود د ولسی تحریک مشر او خصوصا په دې چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه باندې د پښتنو پر سیمه باندې تیرېدونکو سړک پاړه باندې یو تحریک هم چلوي او ډېر زیات شهرت یې موندلی دی د شخصي ژوند د اختر او د په دې اړه خبرې سر کو خو راځو چې د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د خو د شمالي وزیرستان خو میشت په خلیجی عربو هیوادونو کې دي دا چې دوی ولې پریشان دي چې په کلی وطن کې اختر دی هلکه په بهر کې میشت خلک و دې ته ډیر زیات فکر کوي چې په وطن کې مشت خلک خوش قسمت دي چې اختر به شوي خو په خلیج عربو یوادونه کې بیا د شمالي وزیرستان داسې خلک دي چې هغه برعکس سوچ کوي دا چې څلی کوي سیلاب مسعود رپورټ راکړی دی
په دوبای ابو زبای شه په مزدوری خواري لاګیا د قطبی وزیرستان کا بایلون یای چمی جه لاګیا د ستر ایت خوشیل منځي خو چکلا وزیرستان ته واپس تللی اغا خپل خپلون را پزړر شي چکم جنگ زپلی زورولی کورونا یډنګ دی دوی با پټنټو نو شه د ایت خوشی په سرنګ حالاتو خوشیل منځي بیا د میجه د ایت ټولا خوشی گاډا وډا شي په دغه با شان با برسارا پدار رنگ جاگے جی شاید میں زروال دی عید پورس دے وزیرستان دے ڈولونو اتنونو او دے جنیو دے سندرو ارمون پا دا ٹک چوک شے کیوی
نمشال کل کی تا زمین اکتر برکی ویم امیس پا بزوبے کی جی اکتر و مناو کو پا خل کری وطن کی پا مائزر کی اجرا کی اخل پروگرام و آتانو و ڈولینا ولی آر آتانینا آتولینا آمو تا دیر شکر یا جیسی کل تا بزوبے کی وطن بلا شہید مبارکی والا ویلکلی او امیس تا گا دی کلی آر ڈولینا یا سنگر یا تانینا تا جیسی امیس پا محبندی اوخ کی روشی
نجیب انغروال ہاں دے عدد خوشی سرا سرا پا وطن کشے دے امن پا ارمون دائی
افسوس دائی چی مو دا اختار پا خلا علاقہ شمالی وزیرستان شے ملو کرے ہوئی ایز دل کا قربانی کری دی ایز وڈ وڈ وکیل والو کری دی ایز وڈی والو کری دی او دیر لکھتی شمی سے دیتی ایز کے دا وکر وکر لکھے دی لرمائینا دا ارس سائی ایز پا کری دی او آم منا خواندینا نفسا لکھا چی تیم خواندینا دی ایز پا علاقہ پا بیرم ساشی دی لکھا میز رد
دغو کا باجانو دے پاکستان دے حکمرانانو نا غشتنا وکڑا چھ دے وزیرستان دے جنگ زپلیو خلقو دے دا سے ملاتڑ وکی چھ دوی پا وزیرستان چھ دے ننا امیش دے وزیرستان دے ورچا نے پا مسافرکش دید خوشی بغم بفکر المنزو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زمونږ پښتنو کې تعلیم کمې تعلیم ډېر ضروري شی دی نو دې لپاره زه ټولو ته خاص کوم چې د دې اختر خوشحالۍ په موقع باندې تاسو صرف یو دا وعده وکړئ چې په خپلو بچو به تعلیم کوئ. زما طرفه ټول پاکستان ته او ټولو مسافر وروڼو ته چې کوم د پاکستان نه بهر دي زما طرفه دې د اختر مبارکي وي قبول کی زبا مرتا دواگانی کو ماوی لپکاشی ما تا هم دیر دواگانی
داو دا پشتو فیلمونو ستوری شاهد خان چی دا اختر پاله پیغام بو او اوسم زو خوست پا خوست کی ځوانان دا وایي چې په خوا به د کلو باندو خپل خپلوان دوبه له یو بل سره لیدل او د اختر مبارکي او راشه درشه به کولې. خوست د سوشل میډیا ټولنیز میډیا یعنی په بل معنی د فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیز رسنیو له راتګ سره دغه تعلق او شناخت د خلکو سره زیات شوی او اوس له هغې لارې څخه هم د دوی د تعلق چې کوم ساحه ده هغه پراخه شوې ده. او په دې اړه به راسي چې د ریپورټ نور تفصیل څه دی و نجیب الله خیل ته ورشو.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان وایي چې د مخکې کلونو په پرتله اوسمهال د اخترونو د لمانځنې ساحه پراخه شوې ده. دوی زیاتوي پخوا به په اخترونو کې یوازې کلیوال او نږدې خپلوان د یو بل کورونو ته ورتلل، خو اوس وخت کې ټولنیزې میډیا او یوې بلې سیمې ته ځوانانو د تګ او راتګ ډېرېدل د دې لامل شوي چې دوی د کلي او قوم نه د باندې سیمو کې ځانونو ته ملګري او دوستان پیدا کړي او بیا اختر مبارکیو لپاره ورشي. د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري مشال راډیو ته په دې اړه وویل:
په پخوا وختونو کې به یوازې نږدې کلیوالو او ملګرو اختر لمانځه، لیکن نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي، یو بل ته ورځي او له هغوی سره په شریکه د اختر خوښۍ لمانځي.
د تړو نونیز د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي چې روان اختر کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان د هغو خلکو کورونو ته ورغلل چې خپل خپلوان یې په جګړو چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې غمیزې رامنځته شوي دي. ځوانان دې سره خوا کې چې خپلو دوستانو کره ځي، د شهیدانو فامیلونو ته، د زخمیانو کورنیو ته ورځي، تحفې ور وړي، د دوی د حال و احوال پوښتنه کوي. په ځانګړي ډول د قربانۍ غوښه چې په خوست کې الحمدلله ډېرې شوې دي، قربانۍ د دې غوښې تحفې برابرې کړې دي د هغو خلکو کره وړي چې هغوی وس نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم همدا ډول په اخترونو کې د دوستانو سره خوا کې د غریبو خلکو پوښتنه هم وشي.
شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار وایي چې د سګنی اختر په لمانځنو کې د خلکو ونډه بیخي زیاته ده.
دغه لوی اختر چې دی د تیرو اخترونو په شان سږ کال هم دلته په خوست کې په امن سره په خوشحالۍ سره دا د لمانځل کیږي. ډلې ډلې دوستان د خپلو دوستانو کره، د ملګرو کره اختر مبارکیو ته ځي په اخترونو کې.
د خوست یو بل تن ځوان مدني فعال صدیق الله بهار د اختر د لمانځلو د بهیر په تړاو داسې وایي:
موږ ځوانان چې یو اختر ډېر په خوشحالۍ سره لمانځو په خوست کې، د خپلو خپلوانو کره سو، دوستانو کره سو، ځوانان خپلوانو کره سي، ملګرو کره سي، میلو یې جوړوي، زیارتو ته سي، ولته میلې کې جشنونه کې، اترنونه کې
د خوست اوسیدونکي په دې وروستیو کې په کلیو او ښارونو کې تر اختر مبارکۍ ور اخوا په ډله ییزه بڼه یو شمېر میلهځایونو او زیارتونو ته هم ځي. خوستی ځوان ایوب خان په اړه وایي:
ځوانان، ملګري، یاران، دوستان دې ته لاړو، مبارکۍ مو وکړې او تر څنګ مو عاد ممت ته میلې ته لاړو، چې هلته مو خوندوره میله وکړه د ملګرو او دوستانو سره. له ټولو ځوانانو مهیله دا ده چې لوی اختر په خوشحالۍ کې ولمنځي.
بل لوري ته یو شمېر ځوانان چې د تفریح او د اختر د خوشحالیو لپاره په خوست ښار کې د متون بابا غونډۍ تفریحي سیمې ته پورته شوي ول، ویل چې ځایي اداره دې په دې پراخو غونډیو کې د تفریح او چکر وهلو په خاطر د خلکو لپاره میله ځایونه جوړ کړي. او دا سیمه چې د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې له ونو او بوټو سپېره شوې ده بېرته د له سره ورغوي. دوی ټینګار کوي چې په دې کار سره به د خوست ښار نور هم ښکلی شي، خلکو ته به د تفریح نږدې سیمه پیدا شي او دا ځای به حکومت ته په یوه دایمي عایداتي سرچینه بدل شي.
بابر خان پارک پترو گلنو جوڑ دے، پرنگنو پخائستنو جوڑ دے، دنخترنو چنارنو قدم قدم پکی چوکونا جوشل بہر یو چوکی اوٹلونا جوشل رازد خوزو کتیلونا کھلی رازد خوزو کتیلونا کھلی پکی مزگڑی چا کرونا کھلی نور خو جانانا دا دوبے نراشا رازد رازد نور خو جانا نہ تا تو میں راشا راجا راجا بنا پر راجا نور خو جانا نہ تا تو میں راشا راجا راجا متا پر راشا
د نجیب الله خیل رپورٹ ما اوریدلې. او سم د اختر د ځنګړو پروګرامونه په لړ کې د عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا د جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پیغام اورو.
زه میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري خبر کوم. نن سبا زم په خاور باندې خاص کر زمونږ د افغانستان ملګری چې هغه په ډیر بے سر و سامان کې چې کوم دی د دې نزی او خصوصي طور د خیبر پښتونخوا حکومت رویه داسې ده د سړي زړه ته درد کوي. نو د دې لوی اختر د دې نه غټ مطلب دی چې یو احساس نشي کېدی چې مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت ته چې کم سه کم د انسانیت په بنیاد د ورورولۍ په بنیاد او هغه خلک چې ټول عمر یې کوم دی تاسو لپاره مطلب چې دلته هغه کارونه کړي چې د پاکستان حکمرانانو په خپل مقصد پوره کړی دی نو په کار دی چې په دې وخت کې هغه ته درد نه رسي تکلیف نه رسي او په ډېر ښه ماحول کې چې کوم دی هغه خپل وطن ته واپس لاړ شي او خدای دې وکړي چې زموږ په دې خاوره او په دې علاقه باندې رښتونی اختر راشي او دلته ټول امن امن شي. ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
نومي افتخار حسین او سم په غلطي سمول د خیبر پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټي جنرال سیکرټري دی نه بلکې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري دی. د دې غلطي بخښنه غواړم. او سیبل رپورت ترازو لا غوړسته بیا زو ډاکټر سید عالم مسعود ته د ولسی تحریک مشر دی او د اختر پاړه به سره مرکه کوو. د پناغښتونکو پاړه په راتلونکي دوشنبه باندې په امریکا کې یو سرمشری زکیشي. په دې سرمشری زکی به امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ګډون کوي او دلته شایي یو سند هم لاسلیک شي. دا چې د دې تفصیل څه دی د فرشته جلال زیبی وورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناغښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناغښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناغښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې په ارزښت کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشریزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې لامل به یې میلیونونه پناغښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا افی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناغښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 21 میلیونه وګړو د پناغښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکرارۍ له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناغښتي ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینت روت ویلي چې د پناغښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بېکوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملالی یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناغښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناغښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوی وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږۍ خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولی شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
الحاج حاجی ګل افریدی د خیبر ایجنسی جمرود لنډی کوتل ملاګوري تحصیل نه د عوامو یو خدمتګار در ګڼم، یو نمائنده یم. ایم این ای د اختر ډېر عظیمه ورځ ده، بیا دا د قربانۍ ورځ ده، نو دا پکار ده چې موږ هر یو کس قرباني ورکړو د خپل قوم دپاره، اور دا قرباني نه چې یاره ځان ته تکلیف جوړ کړو. زه د دغه اختر مبارکې ورځ په خاطر باندې زه اول ټولو ته د اختر مبارکي وایم، او د اختر مبارکۍ سره سره د افغانستان او پاکستان پښتنو ته خصوصا دا ضرور وایم چې مشران په خپل ځای باندې خپله ذمهواري پوره کړي، خپله قرباني ورکړي، او د پښتانه په منځ کې سره په حقیقتي کې رونه چې څنګه رونه مخکې.
د مشال ریډیو اختریزه پروګرامونه دي، او تاسو د ریپورټونو برخه د پیغامونو برخه واوریدله. یو بلی برخه ترازو او هغه هم دی د سیاستوالانو سره اختر. دا تاسو په هر اختر کې اوري. په دې اختر کې مو د اولسي تحریک له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره خبرې کوو. د هغو اختر څنګه وو او څنګه لمانځي، د دوی د ژوند په اړه او سیاست په اړه هم خبرې سره کوو. خو کوشش هم دا وي چې د شخصي ژوند په اړه باندې خبرې وکړو، او دین اورسته به بیا تاسو د مشالې ډونه د خبرونو لنډی زوري، او بیا د نن ورځې خبرونه به پای ته رسیږي. تر دې لمخه چې له ډاکټر سید عالم مسعود سره خبرې وکړو، ما خیال اوس راغی د ټلیفون په لاین سو. ډاکټر سید عالم مسعود ته په ورجو، ډاکټر سید عالم مسعود په دې ورستیو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې یو ډیر لوی تحریک چلولی دی، او د دې تحریک کې د غوښتنه ده چې په پاکستان چینا چې کوم اقتصادي راهداري ده، په دې کې کومې ژمنې سوې وي چې د لوی سړک په تر خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. د ده دا دعوه ده چې هغه نه دي سوي، او حکومت بیا دا وایي چې سوي دي. بهرحال په دې اړه ولسي تحریک شروع کړی دی، له خلکو سره ملګری دی او خلکو سره ملګری دی. دا خو یو سیاسي اړخ خو راځونن به کوشش کوو چې ټول د ده په شخصي ژوند باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو ته د اختر مبارکي وایم او هرکلی وایم.
ډېر مننه، تاسو ته د اختر مبارک شي. خدای تاسو ته ښه ژوند درکړي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، بهرحال دې ته به راشو چې پر ځای د دې چې نن سیاست ډېر وکړو، خبرې به وکړو، خبرې به په دې باندې وکړو چې خلک به دا دلچسپي لري چې د ډاکټر صاحب بهرحال عمر پوښتل خو بد کار دی. خو بځا اوس نو تاسو د عمر په هغه مرحله کې یاست چې عمر ښودلی یم سي، نو ستاسو به عمر یا تاسو خپله د ماشومتوب چیرې تیر کړی دی؟
ډېره مننه جی. زما عمر خو تقریبا 2.5 کاله دی. اوس زه جنوبي وزیرستان شابیخیل علاقه پامنه کلی ورته وي، زنګاړه سره دی. زنګاړه کې مو مګان دی، هلته پیدا شوی، خو سبق مونږ په پنډه کې ویلو.
یعنی ډاکټر صاحب، تاسو کله له خپل کلي وطن راوتلی یاست؟
ماشومان سبق خرابیږي، نو مونږ په دشمنی کې سبق ویلې. مونږ په دویم جماعت کې وو، زه چې مشر وم په څلورم جماعت کې وو، چې مونږ کله د کلي نه سکول بدل کړو پنډه چلاوه.
ښه، نو لاغه وروسته بیا تاسو یعنی جنوبي وزیرستان ته ځی راځی، خو بیا میشت سوی نه یاسته پاخه؟
بیا مونږ به د ګرمۍ په چوټیانو کې کلي ته واپس راتللو. دوه میاشتې دوه نیمه میاشتې به هم تېرې کړې، بیا به واپس سکول ته پنډې ته تللي. داسې پوره کال مونږ چپته نه دي تېر کړی.
نو په بله معنا ده چې هغه د دښمنۍ چې کومې مسلې هم دي، هغه به اوس حل شوي؟
هغه به ډېر پخوا حل شوی وي، هغه خو مونږ له میډیکل کالج ته مونږ راغلي چې بیا حل شولی.
نو دغه ډاکټري انتخاب هم څنګه وکړي، ځکه تاسو په سیاست ډېر زورور یاست؟ سیاست او ډاکټري بهرحال خلک په دنیا کې ستاسو وکیلان هم وي، ډاکټران هم وي، خو ستاسو دغه د سیاسي او ډاکټري څنګه وه؟
خودش تدی چې ډاکټري خو زما بابا د خدای بخښي نکمه د خدای بخښي د خوښ هم بیا موږ دواړه رونه په سبق کې تر ټولو تکړه په کلاس کې زموږ اولنۍ اولنۍ پوزیشن پر اخلو نو میډیکل کالج کې داخله زموږ دواړو د پاره څه ګرانه نه وه نو اوښوله په اولنۍ پوزیشن کې سیاست چې کوم دا یو خو زما نیکه د فکري پی ملګری وو نو د هغه د وراثت چې موږ ته جرګه او سیاست ولس دا موږ ته منو شوي وو بیا چې کله پنډۍ ته لاړو نو په وخت کې دا د ولي خان د خدای وبخښي د هغه د سیاست هغه اوچتوالی وو نو په وخت کې به پنډۍ کې ټولو ورته پښتانه موږ سره دوه درې کسان وو په کلاس کې مسلم های سکول سیدپور روډ او پنډۍ کې
دا تاسو د 1900 کلونو خبرې کوئ
مجید دا د 1900 خبرې کوئ
شا شپک شپېته شا
شپږ شپېته کې موږ لاړو نو بیا چې 1900 خبره ټیکې نو تا کې یو خو زما ماما د قومي اسمبلی ممبر شو نو د هغې د وجې نه موږ پارلیمنټ ته نږدې شو دویم د جنوبي وزیرستان نه دویم هلته دا د ولی خان هغه د سیاست اوچتوالی وو نو ټولو پنجابیانو به ټول پښتانه د ولی خان ملګري ګڼل نو هغه کې به موږ دغه پیغورونه روزانه تېرول چې دا ولی خان غدار دی پښتانه غدار دي دغه به هلته موږ د ماشوم په حیثیت سره کتل دا به په کلاس کې کتل زه په اول ځل باندې د کلاس نه چې ایستلی وم ما په دې خبره باندې ایستلی وه
څنګه په څه وجه ایستلی
هغه چې زمونږ زما چې هلته کرکټ هم کولو ټیمونه به مې هم کولو سبق به مې هم خویلو نو په هغه کې زمونږ د سپورټس انچارج چې وو هغه به انګلیس انګرېزي هم کودله بخشته خو دا بخشته نوم یې هغه یو ځای په کلاس کې په ټول کلاس کې شروع وو چې ولی خان غدار دی هغه اوسپږ به زنګ جوګران غدار دی طاوله منګل خرق غدار دی زه خو به په اولني لاین کې کښېنولم ځکه چې سبق کې خو به اول راتلم مما نور هیڅ څه کولای ترې نیمه ګڼه د مسلسل بده وینا بده رد خبرې غیر پارلماني خبرې
یعنی دا په کلاس کې جنانه یو استاد دا خبرې کولی
دا استاد دا خبرې کولی
دا څوم جمعات
دا نه هم جمعات کې
شه نو بیا تاسو کو دلته
نو ما لاس ورته چت کو نو هغه چا کته مارته کلاس په سیاسي بحث مت کرے سر کلاس په سیاسي بحث نه کوي
یعنی تاسو ورته سیاست مکوي په کلاس کې
نو بالکل لاجواب شو چې لاجواب شو نو غلی خوشو خو بیا یې دریم کلاس وغو ته په دریم کلاس کې هڅه باندې وو تر دې کلاس وغو سره مو
ښه
بیا زه د کرکټ ټیم وغو سره مو
ښه
نو هغه ماته فائدہ راکړه زما سبق ډېر ویل
تاسو سبق ویلی یعنی تاسو کې د سیاست چې کوم جراثیم دي د هغو ویکسین یو استاد در لګولی دي چې تاسو کې هغه شی را پیدا کړي چې تاسو په کار دی یو فکر سوچ ولراستی یو نظریه ولري نو دا استاد ماحولم دا
هغه ماحول د څه نو چې موږ به چې دوی سکول نه تللو یعنی کور نه تللو سکول ته د سکول نه واپس به راتللو ماشومانو خو به څنګه ول نه کول هغه ماشوم یعنی د نهم لسم خو ډېر معصوم خلک وو ټول خو دغه د پښتون په باره کې سوال کول چې دا غدار دی دا د ولي خان ملګری دی او دا غدار دی یعنی دا ډېر عامه خبره وه په وخت کې بیا د لیاقتبغ دا واقعه خو زموږ په مخ کې شوه د فوټو په دور کې چې کله متحده جمهوري معاذ هغه مشهوره پیښه وشوه چې پاتې ډېر پښتانه شهیدان کړي شو
دا نو 1902 خبره ده تاسو هلته واست
موږ هلته په جلسه کې زموږ چې څومره نارینه زموږ د کور وو دا موږ ټول په اولنۍ لاین کې ولاړو
شدا او که کیسه تاسو راته وکړئ ځکه تاسو د دې چشم دید ګواهی یاست ډېرو خلکو به دلچسپي وي دا به زه اسي خلکو ته پاره دلته معلومات وایم چې دا لکه تاسو ویلې چې د ډېرو پارټیانو یو متحده قومي محاذ و چې په هغه کې ملک قاسم ولی په هغه کې د جمع اسلامي والا او په هغه کې جمعیت العلماء اسلام مولانا مفتي محمود او د نېشنل پارټي مشر ولی خان کوله دوی یو جلسه کوله د زورپکار علي بټو چا وخت وزیر اعظم په پنډۍ کې په لیاقت باغ کې چې په هغه باندې بیا د هلیکاپټرو له لارې د ټوپکو له لارې حمله وشوه بهرحال چې شمدید ګواب ډاکټر سید عالم مسعود صاحب پخپله دی ډاکټر صاحب نو کوس کراته وه سلسله داخل ګوته ما پسې منظر بیان ولی
بالکل جی دا د بوتو خلاف چې اولنې جمهوری اتحاد جوړ شو هغه ته متحده جمهوری معاذ یا یو پی ایف نوم ورکړی وو د دې مشر یې پیر بګاړو
دې ولی خان اپوزیشن لیډر وو مفتی محمود صاحب وو مولانا شاه مندرانی صاحب وو د دې طرف نه جلسه کې خو د لشوا په لیاقت باغ کې نو پاکي د سرخپوش ډېر خلک راغلي وو په لیاقت باغ کې د موجوده لیاقت باغ چې کوم دی د دې یو طرف ته په وخت کې د بسونه اډوه نو په دې کې په سټیج باندې موږ یعنی د مشران ناستو موږ خو د لیډرانو سره یعنی لیډرین په خپله نه وو نو موږ چې کله دا ولیدل په اولنی لاین کې ولاړ وو دا لیاقت باغ بخي ډکو ولس ډکو په دې کې جمعه د سنی ډېر چنډې راوړې خو د نشتلیان په کې زیات وو په دې کې چې کله تکرونه شروع شول لا پورا قیادت نه راغلی چې د لیاقت باغ د بسونو اړو طرف نه په دې باندې ډزې وشوې په وخت کې د فیډرل سکیورټي فورس یا اس اس اف نو جوړ شوی په وخت کې پیپلز ګارډ وو
بالکل د بوټو خپل یو داسې شخصي ملیشا غوندي وو
بالکل دغه پیپلز ګارډ بیا روسو اس اس اف هم شو نو د دې نه چې دغه شروع شولې نو هغه د دې چې کولې هغه دوی ډیر زر راونیول او جلسه ته را په هغه څنګه باندې را دې خو راغوزه
دا تا په خپل سترګو لیدل تاسو
دا مو په خپل سترګو لیدل هغه کې د سټیج نه اعلان کې اعلان نه کې دل چې موږ د متشدد ورو کایو وهې به نه دا کسان یې چې کوم دوغونی ول دا سټیج ته چې را رسیدل نو په وخت کې دا چې کوم کالج روډ کې په کوم روډ باندې د نظیر شهید او شهید تر تا بالکل هغه روډ باندې د اغه نه د شروع شولې د چټونو د چټونو نه د زونه شروع شولې او لک سات په بس زما بابا مې وی خلې یو بخي هغه وی چې دا خبره هلیکاپټر ګرځي
ها
او چې هلیکاپټر د دې موږ په خپل نه دي ما په خپل نه دي کتلې زه هم شوم ما د ممکن د تسلو نو ما ته دام را یاد شي چې اجمل خټک مو په اول ضروري دو زور مرسیدس ګاډي کې اجمل خان لا نه تیری خو د دواره چې نتی نه لچیف شي مو سره د مفهوم څه په دوه چې بس اجمل خټک وځه لاړم
خدا خبره تاسو خپل او ویدلې ده
دا ما په خپل اوریدل
یعنی اجمل خټک څومره ول دا خبره بس هم دومره وکه کې نوري خبرې مو کې
صرف دومره وکړل بس افضل خان وایي زه درنه لاړم
ها
دومره چې ښه نو دې لاله ځکه چې خبرې مول موکم نه واټ ډز روانه په روډ باندې چې پسګاړ ولا چې کم وو ولی خان کو ته هاي هاي ولی خان کو ته هاي ولی خان غدار ابن غدار هاي ولی خان غدار ده نه اړه به لګیدلې
نو
دې کې چې دات کېره
وای کی خبره پورا کړی ډاکټر صاحب
په دې کې چې کله دې ته دل دې نه پس مولانا مفتي محمود صاحب ولا کار راځي مفتي محمود صاحب غړي نه یو سړی چې په منډه منډه سړک کراس کول دا اوله کېږي نو مفتي محمود صاحب ورته چې دا غړي وتره هغه د اقص زخمي د طاره د غړي نه راکو شو هغه زخمي مو په منډه منډه ورغه یو فریم راوچت کړو هغه ورته وی چې زی زه بچم پښتون یم وې تاسو ځان خاصره د بچی مزه انا کې خوښنه وو خو هغه مې تاسو ځان بچی زه بچی مزه روغ نه زما پرم کوي مولا چې مې چې د دې نه څنګه راو پس کې د نو د ګس طرف ته دا چې په کوم ځای کې د نه شهید دا ویډیو دا د دې ګس طرف ته ټریډینګ باندې د دې نه فورا د خښتو باران باندې شروع شو
ها
د کارو د خښتو باران به شروع شو نو موږ زر منډه کړو د چکم میغ مری روډ دې بالکل د لیاقت باغ د ګیلټ مخامخ د دلتا الهامیات هوټل دا الهامیات هوټل موږ چې کلی دلې وو دا ځای وو دا نور په خښتو خو نورې بلې او د دې شروع دی په دې کې په خښتو باران دې د کارو باران دې د نارو باران دې نارې دې غدار ابن غدار او په دې کې د خاصر تاریخ بل چې او د جمعه اسلامي د جنډي د ما پوری د لچ ټول کارونه دا پرې خو دلی دا ته به دې دا لا لا الا الله محمد رسول الله چې پرې کلی دا جنډي پرې خو دنا خاصر بل چې پرې خو دنا خو یو نشتلیان به څو چې دوی هغه لیډرشپ یې بچ کولو جګړه نه کوله خو ځان یې بچ کولو ورخته نه
دي کې ډاکټر صاحب دلته ستاسو په منځ کې یعنی که بخښنه غواړم دوی خبرې دي کنه ځکه دا موضوع مشتاسو ډېر جدي کا اوریدونکي دغه نسی خو بهرال دلته دا ډېره مهمه خبره ده ماته تروسه پوری څوک داسې چې شمدید غوا نو او نزه خبر ومه تاسو سره سلام دوام ډېره ده د دې کې دوه خبرې دي یو خبره دا چې دلته تاسو یې اجمل خټک وی چې زه لاړم اوریدونکو ته باید دلته دا وایم چې لیاقت باغ واقعي نو ورسته اجمل خټک د څه وخت د پاره ورکسو ټول خلک حیران وو چې اجمل خټک څه شو. بل اخر اجمل خټک ښکارا سو چې هغه په کابل کې جلاوطن سو او لاغه ځای پیغام راغی او دا وخت اجمل خټک د نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټری وو. لدې وروسته بیا پښتنو ځوانانو جګړه شروع کړه، پاڅون شروع سو، د ماکی حمله به کېده، د بوټو خلاف مسلط جدوجهد شروع سو. په هغه کې د اجمل خټک خپل یو رول او د هلته مرکز وو. نو دغه چې کوم ډول زه لاړم نو دا ډاکټر صاحب وایي چې ما خپله واورېده. دومره خبره ډاکټر صاحب دا کومه یو پښتنه چې ما د دې واقع په باره کې د شورش کاشمیري چې د پاکستان ډېر وتلی خبریالو او تاسو هم پیژنئ، د هغه په هغه د دې چې شمدید ګواه لیکلې کړي وو، هغه وایي چې زه ما په ژوند کې په دا دومره صحافت او سیاسي تاریخ کې له دوو کسانو ډېر متاثره شوی یم، او هغه د یو ملک قاسم، ملک قاسم د مسلم لیگ مشر او یو خان عبدالولی خان. دی وایي چې کله دا ډزې کېدې، وهل ټکول کېدل، دا ټولو لیډرانو کې دوه کسانو په دې ډزو کې دا زړورتیا وکړه چې ولی خان او ملک قاسم دا راغو مایک ته ودرېدل او هغه په اردو کې دا وویل چې کارکنان د خپل حفاظت په خپله کوي، لیډران او مشران په خپل حفاظت په خپله کوي. دا تاسو په خپله اورېدلې دي دا کیسه هم داسې رښتیا ده کنه؟
ولی خان د خبر خود کو نه رښتیا ده، دا خلکو منې کولو چې نه به ورځي مونږ دې ولی موږ ته دې نه خبره چې دوی حفاظت ته ورلو، حالانکه هغوی مونږ نه پېژندلو، مونږ سره د پارټو خلک نه وو. سره د بابا فبل سره د ټولو ترونو دره مونږ وروختلو. نو په وخت کې ولی خان خلکو منې کولو سټیج ته مزه، ولی خان ډېر ښکلې سړی وو. دا به اول یعنې ما خو په کومې سمجه کې ځلې وو، خو په دې ډول یکه د بانس کې زما خیال د په شان ښکلی انسان نه وو. نو دا را روان شو، دوی چې د چرخېدو سفر یې اچولي وو. ما ته را یاد شي په دې چرخېدو سفر او باندې ډېر خلکو خیمو لګېدی، غریب زخمي کړو. هغه وایي چې زه به ځم،
چېرته به ځم؟
زه د سټیج باندې اعلان کوم، سټیج باندې وایي اعلان کوم، خلکو ته سټیج ته مزه ولیدې، زه دا اعلان کوم. ملک قاسم ما ته نه یاد، خو نثار شنواری راته یاد دی.
یعنی ولی خان اعلان وکړی؟ دا
بالکل وکړو.
ښه ډاکټر صاحب، اوس دې ترازو دا خو ډېر مهم پړاو دی. یعنی دغه واقع د دې سبب سوله او دا څو نورې واقع چې ستاسو په ذهن نقش شوې، بیا نو تاسو د سیاسي تحریک کې برخې واخیستې، کوم کوم سیاسي تحریکونو کې بیا برخه اخیستې؟ دا سوال په دې کوم ډاکټر صاحب چې وخت له موږ سره ټول 15 منټه دي یا 14 منټه دي، نو زه وایم چې نورې خبرې هم پکې ځای کړو. تاسو لنډ راتوسئ چې بیا تاسو کوم کوم سیاسي پړاو پورې تیر شوئ.
بالکل جی، په وخت کې په ډیگری کالج کې، ګورنمنٹ ډیگری کالج افغرمان روان پنڈی کې، نو هلته موږ سره سټوډنټ فیڈریشن جوړ کړو. پکې ګلګت سټوډنټان سره میڈیکل کالج ته چې کله سلیکټ شوم، نو په وخت کې داخله ملو شو، نو پښتو سټوډنټ فیڈریشن کوم چې کله ډاکټر شوم، نو ملګری ډاکټران تنظیم جوړ کړو. بیا ملګری ډاکټران تنظیم کې زما او د نسیم خپل اختلافات او زموږ د تنظیم، بیا موږ هغه تنظیم چې موږ سوشل ورک شروع کړو د باچا خان په نوم باندې، باچا خان د مریضانو د روغتون ټولنه، موږ د وطن د مریضانو د روغتون ټولنه کله بیا زموږ لارې جدا شوې. بیا چې کله د کریم اترې خوځره په 2002 کې د مشرف د اډینس خلاف وا تحریک چلولو، په هغه کې سل پروفیسورانو د هغه اډینس خلاف استعفا وکړه، زه د هغوی چیرمن وم، ما هم استعفا ورکړله. نو بیا د دو کال کې څنګه پوره شو، نو پښتونخوا ملي پارټي کې شامل شوم، د هغې بیا سوین سین زبئی سینیر نایب صدر شوم. هغه وخت کې 15 کاله د دوی سره پاتې شوم، بیا د هغوی سره هم طبیعت ولرګدو، بیا ځان بشپړو. نو بیا هم تحقیق شروع کړو. د تحقیق هم چې شروع کړو، نو هغه موږ وایو چې تحقیق خو بس صفتو کې سرجن دی، آرټیکل دی کې ښه تحقیق کې په اوبو په بجلي، دا خو فایده ونه شوه، ځان صفتو پکې نه ګټو. بیا وله چې تحقیق شو.
ډاکټر صاحب، ډېر دلچسپ سیاسي سفر دی، خو ځینې خبرې به نن په ډېر رښتیا راسته وایست، ځکه تاسو سیاست هم کوئ. دومره اوږد سفر تاسو کړی سیاسي، له ماشومتوبه تر اوسه پورې د سیاست هر لیډر هم لیدلی، هر کارکون هم لیدلی، هر تحریک هم لیدلی، تحقیق هم کړی، منشور هم کتلی. په رښتیا هم پښتنو ته سیاسي مشرانو دوکه ورکړې د خپلو سیاسي مشرانو کنه؟ له بهر ځا چې د دوی خلاف کومې دسیسې دي هغه کېږي؟ یعنی ډېر په ایمانداري سره راته وایست. یعنی سیاسی خپل کم د پښتنو مشران دی هغه دوکا کړی دو سر؟
بالکل کړی.
شا لکه مثال تاسو څور کوی سي؟
مثال بدا در کو جی، چې کله اول پاکستان جوړیدو، نو په وخت کې چې د خدای خدمتګار حکومت ختمیږي، نو بیا د آئین د ختمېدو اراده کوي،
د په وخت کې یو یونټ جوړیږي او د یو یونټ اولنی وزیر اعلی ډاکټر خان سیب جوړیږي دا ټوکر ده
شه ډاکټر خان ډاکټر او ډاکټر خان سیب چې دی د بادشاه خان غرور یعنی تاسو وایئ چې هغه پښتانه پرېښول جمهوریت عمل پرېښوي او چې کوم دغه وخت بیوروکراسي وي یا د پاکستان چې کوم د ولس ضد خلک ورته کار او پاغه کې دی تر ټولو لمشه سو وفاداری بدلک ښه دا اوله
دا اول و دویم چې کله دغه یو نت ختمي کی نو په دې کې مطالبه دا وه چې په پاکستان کې د ژبې په بنیاد باندې تاریخي یعنی د ژبې په بنیاد باندې وزارې صوبې به حل شي یعنی چې د پښتنو نه مسله وه د سرنکي دا مسله وه چې هغوی ژبې خو خورې خو صوبه یو نه وه نو دا د مخصوص د پښتنو لپاره ټول پاکستان مغربي مشرقي پاکستان ټول سیاسي قیادت منلې وه چې یو نت چې ختمېږي نو یعنې پښتانه صوبه به یو کېږي خو چې کله په 1900 کې یو نت ختمېږي نو په وخت کې د مارګلې او د اباسین ترمنځ زموږ نه وطن دي او زموږ چې کم د بریټش بلوچستان پښتون صوبه وه د بوکتي او د مري قبیلې نه علاوه نو دغه هم په بلوچستانو کې زم کېږي بلوچستان یو نیمه نه کوټه نه احسان او دا دویمه څوکه یا
یعنی ډاکټر صاحب دلته به زه د مینس کې په دې مداخله کوم زه دا پسې منظر ته لاړ سم دلته د خلکو لپاره دا وایم چې په هغه وخت کې پاکستان تقسیم سوی نه و ون یونټ دا ډاکټر صاحب مراد دا دی چې ون یونټ د راغی په ون یونټ کې د کمی صوبې چې بلوچستان سند پنجاب دا ټول یو سولې د مشرقي پاکستان چې هغه وخت ورته ویل چې اوس بنگلاديش دی دغه مقابل کې نو په دې خلاف تحریک وچلې دی د ته به ون یونټ ویلې بیا چې کله د دې خلاف تحریک وچلې دی چې موږ تقسیم کړي نو له دې وروسته ډاکټر بایټ په منشور او په دې ټولو دا منلې و چې لسره به سوبې کم ژبه والا د کم کلچر والا خلګو ساغه به بحال شي خدا وخت په فیصله کې ولی خان یا نېشنل پارټي شامل و نو ډاکټر بایټ چې په هغ ځای کې له پښتنو سره وفادار نه وسو هم هغه سی وسرو منل چې څنګه د پاکستان استابلیشمنت غوښت نو پښتانه چې په بلوچستان کې نن میشتي هغه په بلوچستانو کې ورګټسو او دا سوند تروسه ده شه ډاکټر صاحب بلې کزه غلط یې مې تاسو را سپاک
بالکل بالکل ورسره په دې کې دا تاوان شو چې مونږ د اساسینو د مارګلې تر منځ وطن وبللو او فاټا چې په وخت کې د مغربي پاکستان د صوبې برخه وه دا په دې وخت کې وفات ته ورکړل شو یعنی تریوړه مونږ
ولې شا یعنی تر دې لمخه دا صوبه ولا فاټا کبایلی سیمه د وفاکتور تنظیم نه و یعنی تاسو وایسي هغه ملاړه
یعنی مخکې چې مغربي پاکستان یې چې مونږ تاسو خوښه بیان کړل مغربي پاکستان یو یونټ شو مشرقي پاکستان یو یونټ شو نو فاټا د خدمت یعنی د مغربي پاکستان سره وایي صوبې سره
وایي شا اوس
دلته په یو یونټ
نه وایي کی پورای کړی درڅه
چې د یو یونټ په خاتمه باندې دا فاټا او بیا د نوټرې ایم په ایم کې هم همدغه بیلات چې بیا وشو یعنې موږ د درې وړ شیونو وبیلل د مارګلې او د باشین ترمنځ د وطن د بلوچستان پښتنې علاقې او فراټا دا درې وړه موږ د یو یونټ په خاتمه او بیا درې ایم په ایم کې دا موږ وبیلل
یعنې زمواره څوک ده دی؟
د دې زمواره نیپو جمعیتو
شاره نیشنل
پارټي وا او چې مته ملای اسلام د دوړو د دوړو د صحت کې موجود د دوړو رضامندي د یو یو نشته شامل و او تر یو نه
انت شا بیا بل غلطی څه د ډاکټر صاحب لږ لاندې راتو چې بیا راسو لږ دغه
بیا د یو نوی او بو ما ایدا د دې کې مخبل او په پنجاب لور
یعنی تاسو لږ د خلکو توازی کې مسله څه و جنجال په څه باندې و
مسله دا وځي چې د پاکستان جوړ شو نو د اوبو تقسیم نو شولې پنجاب خپل اوبو په پاکستان باندې ځان باندې خرڅ کړل د پنجاب له اوبو په کار وی نو هغه زمونږ اوبو ځان لړول د وړولې او بیا میدان نه کوله او ما دې ته شرط کې خو دوه خبرې په وړولې یو لاس دوه درکې څه کوو بده یو خان په مسله کې خو بیا وی چې د اوبو په میدان کول غواړي نو موږ د پاکستان اوبو ته درې کم او یا چې څه ورکو خو میدان د سو شو چې موږ صرف سنور فیس نه ملایي
یعنی دا چې کوم یو نیوی چې میدان وسو جین قاضي فارموله چیرته وایي شاشا زه سمه ده تاسو دا یو نوی والا لږ واضح کړئ بیا څه وایي پر مخ
یو نوی معاهده د نواز شریف حکومت او زمونږ صوبې طرف نه
د ایریګیشن منیسټر محترم فرید طوفان په دې کې دستخط کړی وو، حالانکه هغه ته آئینی قانوني طور باندې صحه کم حاصل نه وو. خو هغه کې موږ د اوبو سری ورخ ونه ګڼلې شو، سرچشمه ونه ګڼلې شولو، زموږ اوبه په منځ کې حالانکه د بسیط په اوبو باندې په یو سات کې د پنجاب حق نه وو، په دې کې پنجاب ته 80% ورکړ.
بلغلتی چا دا زکا وقت کم دی؟
بلکل بلغلتی جی چه کلا بیا دا یو پارٹی چه کم دی خانشید پارٹی وا دوی چه کم دا تری رین آئین نگرلو نمانلو دی داوی چه من با دی کامونو دی برادری پا بنیاد بانی خبر کمو دی دا اختلاف کمو خود دا دی اتلاسم ترمیم بانی دی ام دستخط را گین و اتلاسم ترمیم بشکل که دی پختونو آغا خیرانی امیدم چې کوم د پښتونخوا ملي امپایر په شکل کې عام سر کې خو د اسلام آباد کرښه ده.
شه اوس ډاکټر صاحب دې کې داسې ښکاري نه کبله خبره کوي ځکه لنډ راتو وسه څه بل څه
بل د کاریډور یادوم.
ها کوریډور
یادوم چې په کاریډور کې په 2015 کې د ټول پاکستان په مخ کې نواز شریف دوی سره ومنل څرمنه په عمل نشته دی او زموږ ټول مشران ته خریدي.
یعنی ګر ټول مشران زاستاسو مراد څه دی؟ نو مې واخې اسیدم دا دومره نمونه واخست
زموږ مشران مخ عام طور باندې نه خو یو پارټي هم د نشته په پارلمنت کې دننه چې هغه په دې باندې کلاو راځي یا اولس راځي یا په دې باندې اعتراف کوي.
مطلب تاسو عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي زه به نوم واخم تاسو هغه یادوي ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب یعنی دغه چې کوم د پښتنو تحریک انصاف دا ټول له تاسو پر شاس وي ڈاکٹر صاحب اس دے دغه طرح په مبارزه کې تیر کړی دی معنا دا دی چې ګرد ژوند د په تکلیفونو جیل تانه پولیس وهل ټکول دا مخوړلې دی ځکه چې دا خو تاسو ټول داسې سوچ لبل چا ډیر مختلفه دی.
بالکل زما اولنی وال میں چکھوڑ لی داغل باقی میں کھول لی ڈنڈا بانے ٹوٹل تو ورتل ما کوئی چیتن تو بارہ مکھو ڈنڈا میں چپ سر ہونے کے لیے راؤ کر دیتے من ہو ڈیڑھ سات پس کو ہلا پما اسے دن ہم جمع وہ ماں بیا جیلونا وحل اور سکھیز کا ہم دیکھ کر لیے.
اچھا یعنی جیلونا تو تم رزل اتلی لیا است
رزل اتلی ہوں زما جیل به دا سوچ هغه نسبتا خوش قسمتی به ډیر پاتې شوی دا چې هغه دی وجه نه سبق زمانه نه خراب شوی او بیا زما دا خوش قسمتی پاتې شوی دا چې سیاست او سبق دواړه ما همیشه په یوځای کړی.
اوس دا چې راتو سر ډاکټر صاحب ته یو خبره کې چې اجمل خټک ډیر شاعر او اجمل خټک سره له شاعره یو سیاستوال مو نو ما د دې یو خط لیدلې چې د لیکلې یو پروفیسر راز محمد راستا او داغه د کتاب پاړه لیکلې چې زه راستا کتاب ستایم زه ستا د فکر سره ډېر حد پورې اتفاق کوم او په ما کې ډېر زیات قوت طاقت او شاعرانه عمل کې خو زه د سیاست په لارو کوچو کې ورک سوم معنا دا چې نه سیاستوال سوم نه شاعر سوم. تاسو ډاکټر شایست که سیاستوال شایست که دواله نیست
زما خودی در طریق زما بودندی پیش شده و سیاست خمون گویی چه نکه و مک پایده پا جماعتی سیاست نکه پایده سیاست نکه ده کام ده وطن چه خبره که ده حق خبره که تام دیتم سیاست وی پا پاکستان که خوبم سیاسی بی بجنیم سیاسی ده جیزم سیاسی ده نو خو زمونږ دغه سیاست چې کوم دی دا د هر قسم پارټۍ نه بالاتر دی. ټولې پارټۍ زموږ خپلې ګڼو چا ته څه خبرې نه کوو. زما خیال دی چې دا دواړه خبرې مونږ کولی شو او کړم دي او انشاءالله کوو.
نه خو تاسو ډاکټرۍ ستاسو سیاست ډېر خراب کړې ده یا سیاست داسې لایټ غوندي یعنی داسې حل دغه غوندي د ټوک پوښتنه کوم چې ستاسو دا ډاکټرۍ سیاست ډېر خراب کړې ده که سیاست ډاکټرۍ خراب کړې ده؟
نه سیاست زما ډاکټري خرابه کړې ده ځکه چې کلینیک تنګ شي مریضان کم شي تاوان وشي او چې څه وګټو هغه په جلسو په چندو کې ورکو نو زما مالي حالت ډاکټري دواړه د سیاست د لاسه متاثره شوې ده.
داسې وخت راغلی دی چې تاسو ته په سیاست او ډاکټري کې د یوه انتخاب کول وي یا مریض په ډېر سخت حالت کې وي او تاسو سیاست ته ځئ تاسو په دوو کې حیران یې که داسې یو سیاسي غټه فیصله کېږي ستاسو د ډاکټري له وجې مجبوره یې چې هلته به ځئ داسې یو لمحه پر تاسو راغلې ده؟
مرضی
خبر خبر تلاڑا خو بیا هم دا وریدونکو د پاره پکې د اختر په دی روزي په پلمه باندې ډیر څه معلومات وو چې یعنی تاسو په ژوند کې تاسو خپل لیدلې خپل تجزیه مو دی خپل تجربه مو دی هغه را سره شریک شو پر اختر هم خبرې کولې بهرل دا بم د اختر یو دغه وګنو نو تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو په دی مشال ریډیو په دی غړي کې تاسو مر سر برخه واخیسته خبری کو خوشحال تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د ورستی شیبو تر رسیدلی یو انیسا اجمل بد خبرونو لنډی وړاندې کړی
په کوټه کې په پرنی چاودنه کې دوه کسان وشل شوي دي لږ زخمیان شوي دي د ښار پولیسو یو مشر عبدالله پریدي بیګم شال ریډیو ته ویل د ریموټ کنټرول باندې پریدو تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمہواری منلې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د کډوالو په کیمپونو کې د جنکو ته د تعلیم موقع برابرې کړي چې هغوی له مزدورۍ او په کم عمر کې له ودونو څخه وژغورل شي نوموړی دا بیان پرون په داسې وخت ورکړی چې یوه اونۍ وروسته ملګري ملتونه په نیویارک کې د کډوالو په اړه لومړنۍ غونډه کوي هند له افغانستان سره د خپلو مالی همکاریو په برخه کې د ځینو پرمختیایي پروژو لپاره د یو ارب ډالر مرستو ورکولو ژمنه کړې ده د اعلان نن په نیو دلی کې د افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کتنې پر مهال شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي په مختلفو ولایتونو کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال شاوخوا شپېته وسله وال وژل شوي او دېرش نور زخمیان شوي دي د دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په کونړ کندهار پکتیا روزګان غور تخار بغلان کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په داسې حال کې چې شام کې اوربند تر ډېره ټینګ ښکاري تمه ده چې دغه هېواد ته به بیړنۍ مرستې د نن څخه پیل شي د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون ویل د دوشنبې په شپې د اوربند له عملي کولو له اعلان راهیسې په تشدد کې تر ډېره کمی راغلی دی د امریکا دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې له عراقي ښار موسل سره نږدې په یوې ودانۍ بمباري کړې او عراقي وګړو ته یې د کیمیاوي وسلو پام وړ ګواښ له مینځ څخه اورېدی او د قطر امیر د خلیج په عربي هیوادونو او ایران غږ کړی چې خپل اختلافات دې د خبرو له لارې هوار کړي د قطر سرکاري خبرې ایجنس وایي تمیم بن حماد اسانی تېر ورځ د اختر په مناسبت له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې دي
د خبرونو لنډیزم لانی ساجمل ز خبرې دی او له دې سره مشال ریډیو د نن ورځې نخ ساته خبرونه پای ته رسیدو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او تاسو فیسبوک باندې هم کتلای شئ ویډیو غانې پرتی دي د اختر په مناسبت تصویرونه او لیکنې پرتی دي او د اوس لپاره عبدالحی کاکړ نور ملګری اجازه درنه غواړي تاسو کولای شئ چې واسه امریکا د رادیو هم په دې څه کوو